melodi kalp lumriki de bras de lu campip de inglestan pe whisky de tuco au musaparino de urulo au rulul la para pe carva ce vorspele ci lumrei de uspuno lara pe atela sau pinziviște melodi kalki de stucan au de ور لیکتون د شارونو ترمنځ د عمومي وړلو او راوړلو یا هم حملو نقل لپاره جوړ سوال او بیا وروسته په قرار ډول سره د اوسپنې کرښې په اروپا کې پراختیا ومنله. اوس دغه لویې وچې د نړۍ له ګڼې ګوڼې څخه ډکې لارې لري چې د اروپا په چټکو ریلونو کرښه کې د ډیرو چټکو او هوسا ریلونو څخه ګټه اخیستل کیږي چې دا کرښې د اروپا د لویو ښارونو سره نښلوي او د نورو لویو ښارونو ترمنځ یې ارتباطات رامنځته کړي دي. او نن ورځ د اوسپنې لارې د اروپا په دننه کې د مسافرینو او مالونو په وړلو راوړلو کې د هغوی په حمل او نقل کې مهم رول لري او له مهمو ارزښتونو له جملو څخه یې شمېرل کېږي. نو درنو او قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې مو تاسو د اروپا د لویې وچې د ترانسپورت په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. دا پوښتنې به تاسو په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب پیدا کړئ. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، د اروپا صنعتي مرکزونه زیاتره چیرته جوړ شوي دي او ولې؟ دویم سوال ترانسپورت تعریف کړئ. درېیم سوال، د اوسپنې له کرښې څخه زیاتره د کومو موخو لپاره ګټه اخیستل کېږي؟ درېیم، ډېر لرغونی ترانسپورت کوم یو دی؟ پنځم سوال، د اروپا د بری چلولو ډیر اوږد سیند کوم یو دی؟ نور نه درنو قدر مونږ زده کوونکو، زموږ ستاسو درنو ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدرمن او کلل سکون کو زبرشنا مو پارت تاسو ټول تشرح واسمه ما د نهم ترکی جغرافیه مزمن په جمله واستم. کله د چې تاسو ټول قدرمن او کلل سکون کی برات روغ جوړ صحت مند او سړي د صحت چمه په تنه. قدرمن سکون کو زمر استاسو د نن ورځې لوس په لمړنی یونټ کې د وبول لاري وړل او راوړل یعنی حمل او نقل. لکه څنګه چې په تیر ورځې لوستنه کې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د قانون او صنایعو او همچنان د محصولاتي جغرافیې په حق له معلومات لاسته راوړل، نن ورځ موږ تاسو په نوي لوست کې د افریقا د لویې وچې د اوبو لاري وړل او راوړل یعنی د حمل او نقل په حق له معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمن او ګلالي زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال قدر من زده کوونکو، د لوست د پیل په شپو کې لومړی موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د اوبو له لارې وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په هکله معلومات لاسته راوړو. دا چې افریقا لویې وچه یو له لویو وچې له جملو څخه شمېرل کېږي، په دې لویې وچه کې د اوبو له لارې څخه حمل او نقل ډېر د اهمیت وړ دی او په دې برخه کې سرته رسول کېږي. په افریقا لویې وچه کې درنو زده کوونکو، زیات شمېر د اوبو له لارې مهمې د وړلو لارې چارې شته چې د ځینې یې په طبیعي توګه سره دي او ځینې یې په مصنوعي توګه سره دي. په افریقا کې د دوو سمندرګیو او یا سمندرونو ترمنځ چې کومې لارې جوړې شوې دي د هغه حقله به موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. لومړی په خپل د سويس کانال دی چې یعنی د مدیتراني سمندرګي او سرت سمندرګي ترمنځ د جوړښت کار چې د دغه سويس کانال دی پیل شوی دی په 1350 میلادي کال کې پیل شوی دی او بیا په 1990 میلادي کال کې بشپړ شوی. دا چې افریقا له یو چې یو تود اقلیم لرونکي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي، نو په همدې خاطر سره د سويس کانال کوم چې مصنوعي سمندرګي دی د دغه سمندرونو ته جوړولو لپاره د دغه کار چې دی په خپل د مدیتراني سمندرګي او سره سمندرګي ترمنځ د کار پر جوړش باندې پیل کړی دی او وروسته دغه کار چې په 1850 کې پیل شو نو په 1990 میلادي کال کې بشپړ شو. همشنان بل د بابل ارمندب امنا ده چې د په خپل د سره سمندرګي او ادان خلیج ترمنځ ده. د موزمبیک کانال دی، د هند سمندر د دوی برخو ترمنځ او همچنان د جبل طارق ابنا ده. دغه سمندرګي چې موږ او تاسو د جبل طارق ابنا پر مسر یتیږي، یعنی موږ د دې څخه داسې مطلب هم اخیستل سو چې دا په خپل دغه سمندرګي د مدیترانې د سمندرګي او اطلس سمندر ترمنځ دی. د دې لارو څخه درنو ځکونکو یوازنۍ لار چې ده هغه په خپل د سویس کانال مصنوعي لار ده. نور ټول لارې چې دي هغه طبیعي دي، یعنی د الله جل جلاله په خلقت سره پیدا شوي دي، خو یوازې د سویس کانال چې دی مصنوعي ده، کوم چې د بشر په واسطه سره جوړ شوی دی. په 1350 کال کې په کار باندې پیل شوی دی او په 1960 میلادي کال کې کار بشپړ شوی دی. خوشاو قدر منځکون کو دغه افریقا لوی وچې ډیر زیات خندونه او ستونزو سره مخامخ ده. یعنی دغه کوم ځمکنی جوړښت په دې افریقا لوی وچې کې دی، نو دغه د جغرافي موقعیت له لحاظ څخه افریقا لوی وچې ته زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ ده، ځکه یو خو د دې اقلیم چې دی ډیر زیات تاو دی، همچنان د دې ترڅنګ کومې صحرایي سیمې چې دي، استوایي سیمې چې دي، په دې کې هوا ډیر زیات سوځونکې ده، او کوم کسان چې په هغه سیمو کې ژوند کوي د ژوند کولو زیات سم شرایط ورته برابر نه دي، خو بیا هم د معلولو په ولولو او راوړلو کې یې اسانتیاوې منځته راغلي دي، او دغو اسانتیاوو له لارې څخه افریقا لویه وچې نور هم ورځ تر بلې د پرمختګ پر لور باندې روانه ده. ډېر مهم سمندرګي چې په دې لویه وچه کې درنو زده کوونکو موجود دي، هغه پخپله د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري. یعنی د کانګو د سیند کومه ساحه چې ده، کومه حوزه چې ده، د هغې ساحه کې دغه موقعیت لري، چې دغه سیند تقریبا 1500 کیلومتره په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ دي، او د اوبو د راجلېدو حوزه په استوایي سیمو کې موقعیت لري چې ټول کال ډېرې اوبه او زیات باران لري. یعنی یوازنۍ سیمه چې په افریقا لویه وچه کې چې ټول کال ډېر زیات باران او اورښت پکې وریږي هغه هم داسې مل، چې د نیل سیند او د اسوان تر باندې پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ لارو له جملو څخه شمېرل کیږي. له دې سیند څخه درنو زده کوونکو د مصر او سودان دواړه هیوادونه د سامانالاتو یا هم صادراتو او وارداتو د حمل او نقل کې ګټه ترې اخلي. همدارنګ د نایجر او سنگال سندونه هم د یو له مهمو تولیدي لارو چارو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د حمل او نقل کې ترې استفاده کیږي. د دې ترڅنګ نه یوازې چې د نایجر سیند او کانال سیند دی، بلکې د زمبیز په سیندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې اوبه ډېرې وي چې بیړۍ پکې کې چلول کیږي. نو په دغه صورت کې په دغو سیند څخه د زمبیز سیند څخه هم د حمل او نقل په واسطه سره هم یو څه استفاده کیږي. یعنې د تولیداتو په وړلو او راوړلو لارو چارو کې هم ترې استفاده کیږي. د کال په اوږدو کې ځینې وخت په زمبیز سیند کې هم اوبه ډېرېږي. د دې ترڅنګ قدرمنه او ګللې زده کوونکو د سمندري او د بیړیو د چلولو په حق لولو، دا چې موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د حمل او نقل په حق معلومات لاسته راوړو، نو دا برخه ډیره مهمه ده. ورځ زده کوونکو، نن سبا د سمندري بیړیو په وسیله سره وړل او راوړل زیات د مدیترانې په بندرونو کې، د افریقا د جنوبي افریقا په بندرونو کې سرته رسول کیږي. یعنی زیات حمل او نقل چې په افریقا لویه وچه کې سرته رسول کیږي، هغه په خپله په جنوبي افریقا کې سرته رسول کیږي، چې له هغه څخه جنوبي امریکا او استرالیا د بازارونو پر لور سوداګریز مالونه وړل کیږي. یعنی جنوبي افریقا کې چې کومه لار ده دغه حمل او نقل سرته رسول کیږي، د دې ترڅنګ سویلي، یعنی سویلي امریکا چې جنوبي امریکا ورته ویل کیږي، او استرالیا بازارونو په لور باندې سوداګریز مالونه وړل کیږي، چې دا هم خورا اقتصادي ارزښت لري په افریقا لویه وچه کې. د دې ترڅنګ همدارنګ سویس کانال چې په اروپا کې یې ځینې مهم دغه رامنځته کړي دي، پیداوار یې هم اړیکې رامنځته کړي دي د دوی ترمنځ. نو موږ ویلی سو چې سویس کانال د اروپا د اړیکې د اروپا او ختیځې او سویل ختیځې افریقا سره یې اړیکې ټینګې کړي دي، چې ځانګړي اقتصادي ارزښت لرونکو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو سویس کانال یوازنۍ هغه کانال دی کوم چې د دې لامل ګرځېدلی دی چې د افریقا لویې وچې او همچنان د دې ترڅنګ د اروپا لویې وچې ترمنځ ارتباطات او اړیکې رامنځته کړي، چې دا د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د دې دواړو لویو وچو د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اهمیت لري. د دې ترڅنګ درنو او قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو نن ورځ د افریقا لوی وچې د حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړل چې څنګه د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل سرته رسول کیږي، یا هم حمل او نقل سرته رسول کیږي او کومې مهمې لارې لري. مصنوعي سمندرګۍ مو پکې وپېژندلې، هم چې د دې ترڅنګ طبیعي سمندرګۍ مو وپېژندله. نو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د تیرو لوستنو په هکله لنډ معلومات ولو، یعنی د لومړي سفر کې د لنډیز په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې لومړي فصل کې د افریقا د لوی وچې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. هغه معلومات چې مخکې موږ نه درلودله، خو په دې لوست کې موږ او تاسو د هغه په هکله معلومات لاسته راوړو. کچیرې موږ او تاسو د افریقا لوی وچې جوړښت ته متوجه اوسېږو، کچیرې موږ او تاسو د افریقا لوی وچې جنوبي او شمالي برخې په بیلابیلو لوی وچو باندې په توګه په نظر کې ونیسو، نو د هر لحاظ څخه موږ او تاسو افریقا لوی وچې د یو لوی وچې له جملو څخه احساسولی شو. خو کچیرې موږ او تاسو د سویلي امریکا او شمالي امریکا پر دوو بیلابیلو برخو په نظر کې ونیسو چې دا دوه بیلابیلې لوی وچې دي، نو په هغه صورت کې موږ او تاسو ویلی شو چې افریقا لوی وچه له اسیا څخه وروسته د نړۍ ډېره پراخه لوی وچه ده، یعنی جنوبي امریکا او شمالي امریکا دا دواړه موږ جلا په لوی وچې په نظر کې نیولو سره موږ ویلی شو چې افریقا لوی وچه وروسته له اسیا څخه د نړۍ ډېره پراخه لوی وچه ده. خو که چیرې موږ ټول امریکا د یوې لوی وچې په توګه سره په نظر کې ونیسو، یعنی شمالي امریکا او سویلي امریکا دا دواړه جلا جلا برخې نه کړو، یوه برخه ځینې جوړ کړو، نو په هغه صورت کې بیا موږ او تاسو ویلی شو چې افریقا لوی وچه له اسیا او امریکا څخه وروسته درېمه لوی وچه جملو کې راځي، یعنی لومړنۍ درجه کې امریکا او آسیا ده، وروسته دریمه درجه کې چې راځي هغه په خپل افریقا لوی وچه ده، یعنی دریمه درجه کټګوري کې بیا افریقا لوی وچه راځي. چې دا موږ تاسو په تیر لوستونکو کې ولوسته. همدارنګه قدرمنه او ګلالي زده کوونکو، افریقا لوی وچه یو له هغو لوی وچو له جملو څخه و کوم چې په خپل ځان کې زیات شمیر وګړي یا هم نفوس ژوند کوه، او هم شنان افریقا لوی وچه کې د 10 میلیونو کیلومترو مربع څخه زیات پراخوالی درلودلی چې د اړوند ټاپوګانو په ګډون سره د نړۍ د مساحت په سلو کې، یعنی د ټول نړۍ ټول مساحت چې موږ تاسو په نظر کې ونیسو، موږ تاسو په تیرو لوستنو کې په ټولګي کې موږ تاسو ولوستل چې ځمکه چې ده نسبتا کروي شکل لري، یعنی ځینې برخې چې دي وتلي او ننوتلي دي، نو په همدې خاطر سره موږ تاسو منظمه کروي شکل ځمکې ته نسور کول. نو په همدې لحاظ سره کچیر موږ تاسو د ځمکې کروي شکل ته متوجه اوسېږو، افریقا لوی وچه یو له هغو لوی وچو له جملو څخه ده کوم چې د 10 میلیونو کیلومتر مربع په زیاتوالي سره زیاته پراخه سطحې نیولې ده، او په دغه مساحت په نیولو کې په سلو کې 0.3 برخه یې د ځمکې یا هم د ځمکې د کروي شکل ده نیولې ده. په دغه لوی وچې کې درنو زده کوونکو، 800 میلیونه تنه کسان ژوند کوي، یعنی 800 میلیونه کسان چې دي د دغه لوی وچې د نفوسو ګڼوالی شمېر دي. او د دغه لوی وچې ډېر شمالي نقطه چې د سپین دماغ چې د کاپ بلانس په نامه سره، او بند دماغ چې د کاپ وان په نامه سره، د تونس په شمال کې د ارز البلدونو د 10 درجو او 40 دکو د فاسا، او ډېر سویلي نقطه یې د اقوهلانس دماغ په سویلي، یا هم د قف اقوهلانس په سویلي افریقا کې د جنوبي ارز البلدونو د 40 درجو او 40 دکو په د فاسا موقعیت لري، چې ختیځه نقطه یې بیا د کارپول دای په نامه سره په سومالیا کې د ختیځ تر بلدونو د 25 درجو او ډېر لویدیځه نقطه یې د شنه دماغ په نامه سره د سنگال په ګاونډي توپ سره د لویدیځ تر بلدونو 12 درجو باندې موقعیت لري، چې موږ او تاسو ویلی شو دا لویه وچه لکه څرنګه چې د هغې له نومه څخه موږ او تاسو ته څرګندېږي، یو خاروي لویه وچه ده چې د استوا کشي د هغې له منځ څخه داسې د استوا په جنوب کې پرته ده، چې یو تود اقلیم لرونکو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر نفوس اوس یې په صحرایي سیمو کې د ژوند کولو لپاره ځانته خپل ورځنیزي اړتیاوې برابروي، او همچنان په دې لویه وچه کې په زیاته کچه سره سمندرونه او سمندرګي هم نسته، خو بیا هم دغه لویه وچه د قانون او صنایعو له لحاظ څخه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خورا شتمنه لویه وچه ده. په دې لویه وچه کې په زیاته کچه سره الماس پیدا کېږي، او همچنان د دې ترڅنګ په زیاته کچه سره په دې لویه وچه کې سره زر پیدا کېږي، چې دا د دې د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. او په دا وروستیو وختونو کې افریقا لویه وچه ورځ تر بلې په خپل د اقتصادي اړتیاو په پیاوړتیا کې پرمختګ کړی دی، او د مثبت بدلون پر لور باندې روانه ده. نو خدای دې وکړي درنو زده کوونکو، تاسو د افریقا د لویې وچې په هکله معلومات لاسته راوړي وي، او یو څه پوسي وو اوسېږي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، خو ژو که درمنو زده کوونکو ستاسو د ټولو کورنۍ دنده دوه سپارنه دی چې هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب ورکوئ او په خپلو کتابچو کې ولیکئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د اوبو له لارې وړل او راوړل یعنې حمل او نقل په افریقا لویه وچه کې تشریح کړئ. دویم سوال، سویس کانال څه ډول یو سیند دی، یعنې مصنوعي سیند دی که طبیعي سیند دی؟ نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او په څه پوه شي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حاضر اوه پرې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله او احترامات مقبول کی قدرمنه او ګلری سکون کو زه برښنا غم پاره یو زره به هم تاسو ټول ته شرغ واس پایم. د لسم ټولګي جغرافیا مزمن پژم دوستا، هیله د چې تاسو ټول قدرمنه او ګلری سکون کی برتر او جوړو صحت مند او سړي د صحت چمې پتنوي. درنوز د کون کو د چیز مرستاسو د نن رزلوس پژم دوست، نو هیله د چې د تیر رزلوس په مو په پراو د هک ډول سره زکړی او سړي او نن رزلوس ته مخکې لدین چې ز پایل کرم تاسو ټول درنوز د کون کی چمتوالي او امر کی ولري. درنوز کونکو مخکله دین چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کیږي، تاسو ټول د کارمن زکونکو باید تل په سیر له خپل ځان سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري، تر څو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړي او په راتلونکو وختونو کې ترې استفاده وکړي. کارمن وګورلې زکونکو، زموږ تاسو د نن ورځې په جمله لوست موضوع یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی. لومړی د غرونو او د هغوی اهمیت، ویم د هندوکش غرونو لړۍ، دریم د بابا غر، او څلور هم د سلیمان غر. دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو وګړو د کونکو د پراته توجه او دقت په هیله یم، هیله ده چې د لوست تر پای پر رسره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. البته که درمونه زکون کوز مرسته د نن ورځې لوست په کتاب کې له درو پنځو سیمې څخه پیل پیلېږي، بیا تر دوه شپېته سیمې پورې. نو هله د چې تاسو ټول کډرمن زده کوونکي له خپل ځان سره خپل کتابونه ولري. کډرمن او ګللی زده کوونکو، د لوست فایل په شیبو کې لومړی موږ تاسو غرونه او د هغوی د اهمیت اړوند بحث لرو. نن ورځ به موږ تاسو غرونه او پیژنو او هم چنان د هغوی اهمیت په زمر پکران هیواد افغانستان کې پیژنو. خو جو ګللی زده کوونکو، لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې هم ما تاسو ټول ته یادونه وکړه چې زمر پکران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جبرو څخه شمیرل کیږي کوم چې غرنۍ هیواد دی، او یو پر درې برخه یې ټول غرونه نیولې ده. یعنی د غرونو په واسطه سره د افغانستان د کومه ساحه چې ده، کومه ساحه چې دی، دا یو پر درې برخه یې د غرونو په واسطه سره پوښل شوی دی، او هم چنان په دغه ساحه کې په خپل ارتفاعات کې لوړ غرونه لري چې د هغو له جملو څخه د غرونو لوړ ارتفاعات د همالیا د لویدیځ ورستنی برخې د هوننزال شمال څخه، یعنی د قرقرم د کوچنی پامیر له شمال ختیځ څخه پیل شوی دی، او ډیر لږ لیچونو په لرلو سره د شمال ختیځ څخه تر جنوب لویدیځ پورې غځېدل دي، چې دا زموږ د ګران هیواد افغانستان کې ستر اهمیت لري او ستر اهمیت لرونکو غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي. کله مونږ وګورلې زده کوونکو، دغه د افغانستان کې دغه ټول مرکزی برخې چې نغونو په واسطه سره نیول شوی دی، د بادغیس، هرات او فراه ولایتونه پر رسیږي، چې همدارنګه د غرونو د دغې لوی لړۍ له بیلابیلو برخو څخه د غرونو یو شمېر نورې لړۍ چې سویل او شمال پورې غځېدلې دي. پر هر یو ارزښت لرونکو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې وزنی د غرونو لړۍ چې د هغه د هندوکش
اوږده غرونه لري ده چې ستر اهمیت لري، هم زموږ د ګران هیواد افغانستان په اقتصاد کې ستر اهمیت لري، او هم چینان په د موقعیت له پلوه څخه زموږ ګران هیواد افغانستان ته مثلا داسې یو مثال لري لکه د خدای جل جلاله لوی نعمت چې وي چې موږ تاسو ته یې راکړی دی. څرنګه چې د مصر هیواد لپاره د هغوی د د ساحې لپاره د سعودي عربستان لپاره چې یوازینۍ لویه ساحه چې وه هغه پخپله د دوی سیند و چې الله جل جلاله دوی ته برابر کړی وو، او د دغه سیند له امله څخه د دوی په اقتصاد کې پراختیا راغله. عینن همدغه رنګه هندوکش د غرونو لړۍ هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ستر اهمیت لرونکو غرونو لړۍ له جبلو څخه شمېرل کېږي چې د پامیر او هندوکش په لوړو برخو کې بیا د کنګلو او اوبو اخیستونکو حوزې موجودې دي چې دا د دې لامل ګرځېدلې دي چې کرنه پرمختګ وکړي، د غرونو لمنې شنې او شیراز سي سبسور چاپریال په افغانستان کې رامنځته کړي، او افغانستان له بشپړې صحرایي کېدو څخه وژغوري. یعنې افغانستان دې ته نه دی فریشي تر څو په بشپړ توګه سره صحرایي باندې ځان ته ورکړي. خوشوګل لیز د کون کوز مرستاسو د نن ورځې په لوس کې موږ تاسو د افغانستان د هندوکش د غرونو لړۍ اړوند بحث لرو چې د هندوکش غرونه د افغانستان یو لړ نامتو کوي غرونه له جملو څخه شمېرل کیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. دغه غرونه چې دي درنه د کون کو د پامیر لغه څخه په اوجدو کې له شمال ختیځ څخه تر جنوب لویدیځ پورې آن د بابا تر غرونو پورې دغه لړۍ غځېدلې ده او دومره پراخوالی لري. د دې ترڅنګ د افغانستان په مرکزي برخه کې د پراخه ساحه نیولې ده چې په مرکزی برخو کې سور یا هم ارس جدید دی. ارس دی زیات په دغه برخو کې په بیلابیلو شاخونو او لړۍ کې رامنځته شوی دی چې هر یو یې سیمه ایز نمونه خپل ځان ته غوره کړی دی. موږ او تاسو ویلی سو قدر منځ ته کون کو چې دغه هندوکش غرونه لړۍ چې د پر دوه مهمو برخو باندې ویشل شوی دی چې یو برخه یې د هندوکش غرونو لړۍ په نامه سره یادیږي، او دویمه برخه یې د لویدیز غرونو لړۍ په نامه سره یادیږي. چې د ختیځ هندوکش غرونه لړۍ چې د پخپل قدر منځ ته کون کو دغه لړۍ پخپل د back له درې څخه د خاوک تر غاشه پورې غځېدلې ده. یعنی تر دغه حده پورې رسېدلې ده چې زموږ د هیواد تر ټولو اوږده لړۍ له جملو څخه شمېرل کېږي. او د دغې لړۍ د پراخوالي ساحه چې د درنو زده کوونکو په شمال کې د کوچکي سیند په جنوب کې د کابل سیند ټاکلې دی چې اوږدوالی یې 308 کیلومتره، او سور یې یا هم پراخوالی یې په خپله په هغه منځنۍ برخه کې یوې خواته په پیز آباد شار کې او بلې خواته بیا تر محتر لام شار پورې دی چې ډیره پراخ شوې، او د شمال خوا څخه اوبه یې د کارلان، مجمال، کوچکي او اشکمشک سندونو، او د سویل اوبه یې د النشیک او النگار، کونر او پنشیر سندونو تشکیل کړي دي چې دا لړۍ د 15000 متر څخه ډیر لوړوالی لري، او په ختیځو ټیټو برخو کې مختلفې برخې رامنځته کړي دي چې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښمن لرونکو غرونو لړیو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د هندوکش د غرونو لړۍ دویمه برخه چې د لویدیز هندوکش دی چې لویدیز هندوکش همچنان د هواک له غاشې څخه پیل بیا تر لویدیځ پورې تر امیر تر بنده پورې رسېدلې دي چې لوړوالی یې ورو ورو پر کمېدو دی. یعنی د دې لوړوالی چې دی په اول ساحو کې ډېره پراخې او لوړې سطحې لري، خو وروسته د هغه څخه یې سطحې هم لوړوالی پر کمېدو راځي. دغه لړۍ چې دی درنو زده کوونکو اوږدوالی یې په خپل 240 کیلومتره سرګنده شوی دی چې د تال او فابرک او اندراب سندونه یې د شمال په شمالي لوري کې، او پنشیر او غوربند سندونه یې په سویلي لوري کې بهیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري، او دغه سیمې یې ډېرې شنې او شګلنې کړې دي او ستر اقتصادي ارزښت یې ورکړې دي. همدارنګه په شمالي لوري کې د اندراب، منجان، سیغان او قهرمرد سندونه سره یو ځای کیږي، او د پلی همری سندې جوړ کړي چې په پای کې د کندوز لوی سند ورڅخه جوړ شوی، او د امو سند سره یو ځای شوی چې دا د افغانستان په د غرونو په لړۍ کې ستر اقتصادي لرونکو غرونو لړۍ له جملو څخه شمېرل کیږي چې په افغانستان کې یو ځنې د غټو غرونو لړۍ چې د هغه په خپل د هندوکش د غرونو لړۍ په نامه سره دی. چې موږ تاسو یادونه وکړل، یو ختیځ هندوکش دی او بل هم لویدیځ هندوکش دی. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د بابا د غره لړۍ په حق معلومات ولو چې د بابا غر لړۍ کوم ډول لړۍ ده. د بابا غرونه چې دي درنو زده کوونکو د لویدیځ هندوکش لړۍ په امتدا یا هم د هغوی په سر کې د هغوی سره نښتې دي چې د هېواد یو لوی او لوړ غر بلل کیږي. یعنی دغه د غرونو لړۍ چې د لویدیځ هندوکش د لړۍ په امتدا سره د هېواد لویو او لوړو غرونو په نامه سره نومول شوي دي چې د افغانستان په مرکزي برخه کې موقعیت لري. یعنی د افغانستان په مرکز کې موقعیت لري، په صحرا او بیدیو کې موقعیت نه لري. دغه غر چې دی د حاجي ګک د غاشي له ختیز او د اوربند د سیاګرد له لویدیځ څخه پیل او د لویدیځ هندوکش په دوام له ختیځ څخه د لویدیځ پورې غځېدلې دي چې د بابا غر اوږدوالی 200 کیلومتره لوړوالی لري او په منځني توګه سره 4000 متره دی. 4000 متره تاسو خپل فکر وکړئ درنو ځکه کو چې دغه غرونه لري به څومره پراخه وي. مشهور څوک د بابا غر د شید درنو ځکه د شاپولادین په نامه سره یاد سوی دی چې د سمندر له سطحې څخه 15000 متره ورتا او تل واوري په دې غرونو په لړۍ کې اوریږي او هغه سیمې د خلکو د سروي دروزنه لپاره ډېر ښه شرایط پکې برابر کړی دي او خلک کولای شي چې خپل سروي ته په شتوګه سره روزنه ورکړي. د بابا غر د بامیان لسین د اوبو څخه مهمه سرچینه اخلي چې د بامیان غرونه چې دي د بامیان د کوم سین چې دي د اوبو سرچینه د دې څخه اخستی ده. ځکه په غرونو کې په لړۍ کې موږ تاسو په هیڅ چې د غرونو په لړۍ کې او د واري په سر باندې کنکل کیږي خو کله چې دلمر وړاندې اوربانی واریږي چې وروسته دغه اوبه د غرونو څخه را بهیږي او سندونه ترې سرچینه اخلي. د دې تر څنګ سپین غر هم د زمردګران هیواد افغانستان یو له مشهورو غرونو جملو څخه شمېرل کیږي چې په ختیځ کې د ننګرهار ولایت سویل ته په سویل لوري کې موقعیت لري چې دا لوړې سکیې تل د واورو څخه ډکې دي او سپین ښکار کیږي. د غرونو چې دي یو ډول سپین شکل ځانته لري نو ځکه د سیمې خلک ګورته د سپین غر نوم ورکړي دي ځکه دغه شی سر کال د واورو په واسطه سره پوښل شوی. په خو بیا چې ودرنه ځکهونکو ختیس سپین غر به بلا یعنی د ختیس سپین غر نوم به ورکړو خو چې سپین غر د پېښور لویدیزو له 100 کیلومتر څخه پیل او بیا د مخ پر لویدیز باندې د لوګر خورا او سیمو ته تر شمال پورې رسیدلې دي. د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست بله برخه چې د هغه په خپله د سلیمان د غرونو په حق لدی چې نن ورځ به موږ تاسو د سلیمان د غرونو په حق معلومات لاسته راوړو. د سلیمان غرونه هم د افغانستان یو له ارزښتمن لرونکو او اقتصادي غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا په خپله د غرونه د بلوچستان د مرکزي کوټي او د سمکنیو ترمنځ د شمال څخه تر سویل پوری د افغانستان د ختیځو پولو سره سم غځېدلې دي چې دغه افغانستان د ختیځو سرحدونو سره غځېدلې دي او موقعیت لري چې دغه افغانستان له لویو غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې تقریبا اوږدوالی 600 کیلومتر ته رسیږي چې په دوو برخو کې یعنی په ختیځ او لویدیځ کې سلیمان غر سره بیل شوی دي. یعنی په ختیځ او لویدیځ کې د سلیمان غرونه یو د بل سره چې سوي دي جدا سوي دي. چې ختیځه برخه یې په وزیرستان کې غځېدلې ده او هغه سیمې یې غرنۍ لړۍ لري جوړې کړې دي او لویدیځ شاخونه یې بیا په پکتیا او پکتیکا او د دې تر څنګ په بلوچستان کې خوړې سوي دي چې د سند حوزه د افغانستان له طبيعي حوزې څخه جلا کړې ده. خو دغه غرونه چې دي درنو ځکون کو په بیل بیلو برخو کې د اوسیدونکو د خلکو د کلتور دو دستور ځانګړتیاوې یو شان دي او دغه خلک ګډ کلتوري فرهنګ لري. د دې ترڅنګ دغه غرونه چې دي درنو ځکونکو دغه لړۍ چې د خپل ځانګړي طبيعي ځانګړتیاوي لري چې د هند سمندر د لم د بلرونکي هوا دراتک په دغه سیمه کې د موسمي اورښتونو لامل ګرځېدل دي چې دغه غر په لمنو کې ځنګلونه لیدل کیږي چې زموږ د هیواد په ملي او سیمه ایزه کچه اقتصادي پرمختګ ورکړی دي او د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو د دغو ځنګلونو پراخوالی د افغانستان د نن له زرو څخه تر 1.5 مربع کیلومتر پورې رسیږي چې لوړ سکه د سلیمان د تخت په نوم سره یاد سوی ده او د سمندر له کچې څخه 3200 متره لوړ لري. نو قدر منو ګلالي زده کوونکو د لوستر دی برخه پر موجب تاسو د افغانستان د غرونو په حق له او همچنه د هغوی د اهمیت په حق له د دې ترڅنګ د هندوکش د غرونو لړۍ د بابا د غرونو لړۍ د سپین غر لړۍ او همچنه د دې ترڅنګ د سلیمان د غر د لړۍ په حق له معلومات خپل وستله هله د شی وسو مذکرې او پیر سپوسی وو سیږي اوس هم د لوستر فرون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ده چې تاسو ټول قدر منو زده کوونکو لپاره می درې پښتنې چې په کړي هرې پښتنې ته به تاسو مطابق ځواب په خپل کتاب چوک جوړ کړئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د بابا غر چیرته موقعیت لري. دویم سوال غرونه څه اهمیت لري، یعنی د غرونو اهمیت څه شی بیان کړئ. دریم سوال درنو زده کوونکو د هندوکش غر چیرته موقعیت لري. دا هغه درې سوالونه دي چې تاسو ټول قدر من زده کوونکو به په خپل کتاب چوک ورته ځواب لیکي. نور نو درنو قدر من زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله د چې څه مو ذکر وی او پیر څه پوسی او سړي تر بل داسې درس پر چې تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د لپاره من شه وخت ولرئ.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوونه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهیروي.